قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو چیړونکو یو کارپوه ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره د تلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېر مننه چې زموږ بلنه مو د برکې دپاره ومنئ.
اشنا صاحب تل مو الله سر ولی لرا او خپل نوبت باندې غواړم تاسو ته او ګران اوریدونکو د خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او خدای دې وکړي ښه روغتیا ولرئ او ژوند مو د الله په خوښیو باندې رنګین.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هلې ځلې شروع شوي دي، نن او پرون په جنیوا کې د افغانستان په اړه کنفرانس جوړ شوی دی چې د افغانستان د دولت کارونه او همدارنګه د راتلونکي د پاره ژمنې وڅېړي. تاسو دغه کنفرانس د افغانستان د بیا رغونې د پاره او په افغانستان کې د سولې د پاره څه ډول ارزوي؟
له شکه پرته آشنا صاحب، دغه کنفرانس چې د سویس د جنیوا په ښار کې دی، د افغانانو لپاره به هغه ژمنې چې په خوا د افغانستان سره په 2014 په 15 د اکتوبر باندې شوي وي، د هغو ژمنو یو ځل بیا نوي کول به وي، او د افغانانو ته به د دې ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې به هم نړیوال د دوی په خوا کې ودرېږي، او هغه څه به افغانستان ته برابروي چې افغانستان یې اړتیا ویني. خو د دې په خوا کې به افغانان هم د دې دنده ولري چې نړۍ ته هغه څه وړاندې کړي، او په ځانګړې توګه ښاغلی اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس چې نړۍ ترې څه غوښتي دي او کومې ژمنې افغانستان ورسره کړي وي، د افغانستان په استازیتوب باندې شته د ملي وحدت حکومت چې کومې ژمنې کړي وي د هغې په عملي کولو کې به هغوی ته عملي بېلګې وړاندې کوي، په کومو برخو کې چې پرمختګ شوی د هغې په ارتباط به راپور وړاندې کېږي، او د دې سره سره به نړۍ ته د نویو اصلاحاتو، نویو ژمنو او د نویو پرمختګونو په ارتباط باندې معلومات ورکول کېږي، او هغوی به دې ته راکاږل کېږي چې بالاخره د افغانستان نوې طرحې یا نوي پلانونه یا نوي هغه ارادې چې د شته حکومت سره شته دي په هغې باندې ورسره یوه خوله شي او وې مني، او د راتلونکي لپاره هم د افغانستان لپاره د افغانستان د مالي ملاتړ او بسپنې ورکولو لپاره زړه کوي.
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د دولت ژمنې څېړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې فساد د پخوانه او زیات شوی دی، او کمې مرستې چې پخوا شوي دي زیات د غونه یو تعداد جنګسالارانو یا زورمندانو استفاده کړې ده، تاسو څومره مطمئنه چې بیا به دغه ژمنې چې دا اوس په دغه کنفرانس کېږي د افغانستان په بیا رغونه کې ولګېږي؟
دا هغه څه دي چې زه فکر کوم افغان ولس ورته سترګې په لاره دی چې بالاخره زموږ رژیم او زموږ شته حکومت سره دی چې ډېرې ناخوالې په کې شته دي، ډېر داسې څه یې کړي دي چې هغه یې باید نه وای کړي، خو د دې په خوا کې داسې څه یې هم وکړل په یوې کچې پورې چې هغه د افغانانو د بدې ورځې د کمولو لپاره ښایي کاري ونډه ولري. خو زما په نظر باندې د نړۍ لپاره دغه څه چې دی نن ورته وړاندې کوي کافی نه دي، سره د دې چې حکومت هم وایي چې یوازې 60% پرمختګ یې کړی دی، خو سره د دې چې 60% کې هم حکومت لومړی دغه سروې په خپله ترسره کړې وي او ګراف هم په خپله ورکوي، د خپلو کړنو جاج اخلي او د هغې ازموینه کوي، نو نړۍ ته چې کوم انځور وړاندې کوي هم دوی په خپله ترسیم کړی دی، او درېیم لاس یا درېیم اړخ په کې اغېز نه لري. زما په نظر باندې به دغه شی کافي نه وي، او تیر ته که چیرې وګورو له شکه پرته اداري فساد تر اوجه رسېدلی، د دې په خوا کې د واقعي حکومتدارۍ څرک لا نه لګېږي، مرکزي حکومت لا کمزوری دی تر اوسه پورې، او د دې په خوا کې دغه زورواکان او د پردیو ایجنټان او د پردیو په ډوډۍ لوی شوي تش په نامه ځان ته افغان ویونکي قهرمانان، زه فکر کوم تر اوسه پورې په افغان غوري شته دي، او لا هم دوی د افغانانو په شارګونو باندې خولې خکې کړي دي او د هغوی وینه چکي. نو داسې یو حالت چې سړی ووایي چې هر څه دې په صفر درېدلي وي، او له یوې مخې د 100% کې هره چاره د افغانستان ښه لوري ته روانه شوي، تر اوسه پورې داسې یو حالت نه دی په افغانستان کې، او زه فکر نه کوم چې په لنډ وخت کې دې موږ وکولی شو دا هر څه له یوې مخې په ښه لوري بوزو. خو د دې توان راپکې شته، او خدای جل جلاله بندګانو ته د دې توان ورکړی چې د بدو اعمالو مخه ونیسي، د ښه لوري طرف ته پرمختګ شروع کړي، ولو که دا پرمختګ کم وي خو باید رښتیا وي، او اغیزمن وي او د ملت د ارادې سره سم وي د ملت له غوښتنو سره اړخ ولګوي. په دغه حالت کې زه فکر کوم چې موږ به وکولی شو هم خپل ولس ته د ولس نه مخکې خپل ځان ته او بیا خپل ولس ته او بیا نړیوالو ته او د خدای په وړاندې خپل هغه مسؤلیت او حقیقي دنده ترسره کړو چې د ولس سره مو پې وعده کړې ده. د دغسې یو ښه راتلونکي په هیله یو او هیله مو دا ده چې د افغانستان حکومت هم دغسې یو شي ته مخه وکړي او نړیوال یې هم په همدغه لوري کې ملاتړ وکړي، نه دا چې هغوی مختلف وي او د خپلو اهدافو د خپلو غوښتنو لپاره دلته ملاتړ ترسره کړي او هغه ملاتړ بیا د افغانانو په ګټه باندې تمام نه شي.
په افغانستان کې د سولې په اړه زلمی خلیلزاد د امریکې د بهرنی چارو مشاور لیدلې شروع کړې دي چې طالبانو سره هم مستقیمي خبرې کړې دي، تاسو د هغه دغه لیدلې څنګه څېړئ چې آیا د امسای وادونو په خاص ډول د پاکستان به د دغه پلان او پروګرام چې دی مخکې وړي ملاتړ وکړي او طالبان به سولې ته واڅوي؟ په داسې حال کې د امریکا او د پاکستان مناسبات په دغه وختو کې ترنګلې شوي دي.
په دې کې شک نشته دی او هیڅ د شک وړ نه ده چې ښاغلی ډاکټر زلمی خلیلزاد یو غښتلی زړور او خورا مسلکي ډیپلومات دی، افغاني الاصل امریکایی دی. لیکن دا مسئله چې اوس د سولې ته راوړاندې شوی دی او د سولې د دغه لوی او خورا سخت مزل هوډ یې کړی دی او د دې په خوا کې د ډونالډ ټرمپ اداره د ټولو ادارو په شمول باندې د ښه کلک ملاتړ کوي، تر اوسه پورې یوه داسې همغږي د امریکانو د ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده چې په تېر کې ښایي ساری کم ولیدل شي، بلکې تر زیاته بریده پورې ښایي ونه لیدل شي. زه فکر کوم چې زلمی خلیلزاد په دغې دنده کې خورا تر اوسه پورې هر اړخیز روان دی، د طالبانو سره په ډېرو حساسو مسایلو باندې غږېدلی دی او طالبان ښه د زړه له کومي اوس د ده سره په دې مسئله کې پر مخ روان دي. داسې یوه خوشبیني یا ښه نظر شته چې که خدای کول دغه د سولې مسئله یو لوري ته ورسېږي چې د افغانانو د بدې ورځې لپاره د پای ټکی کېږدي او نور په دې ملک کې د وینې تویېدو د دې او د هغې بهانې په سر باندې د افغان سر غوڅولو دغه کرغېړنه او پردۍ ډرامه نوره پای ته ورسېږي، افغانان پرېښول شي چې د نورې نړۍ په شان باندې د انسانانو په خوا کې یو عادي ژوند ولري. په دغه لاره کې تر اوسه پورې چې ته کومې لاسته راوړنې درلودې او په کومه ډیپلوماتیکه ځیرکتیا یې دغه د سولې پروسه مخکې بولې د ستاینې وړ ده، خو په دې ارتباط باندې د پاکستان ونډې ته چې کومه اشاره تاسو وکړه، پاکستان دې ځل د داسې پروسې سره نه دی مخامخ چې هغه د لوی ځواک یعنې د امریکانو په خلاف وي یا د هغوی ګټې پکې شاملې نه وي یا د هغوی رښتینې دلچسپي یا په اصطلاح دغه مسئله دې ورته په زړه پورې نه وي. مسئله اوس ډېره بل قسم ده، حتی پاکستانیان دې ته چمتو شول چې پخواني هغه زاړه لوبغاړي چې د افغان په قضیه کې ډېر لاس درلود تاوتریخوالي ته یې لمن وهله، حتی د هغوی ژوند د ژوند تصفیې یا لرې کولو لپاره یې زړه ښه کړ. زه فکر کوم چې اوس پاکستانیان دې ته راغلي دي د اقتصادي جبر او د پردې تر شا د استخباراتي ځواک او زور په کارولو سره چې په دې مسئله کې باید له امریکانو او له افغان لوري سره یو خوا ته وخوځېږي تر څو دغه مشکل حل شي. او مشکل هم د دې لپاره نه حل کېږي چې په افغانانو باندې بده ورځ ده، بلکې په دې باندې حل کېږي چې زه فکر کوم امریکان نور په افغانستان کې ستړي شوي دي، نه غواړي مخامخ او توده جګړه مخکې بوځي، بلکې غواړي چې قضیه په داسې شکل باندې واړوي چې د امریکانو واک په کې وي، خو درد او مرګ امریکانو ته مخامخ نه وي، لیکن ګټه د امریکانو په لمنه کې وغورځېږي. دغسې یوې لوبې ته اوس لاره هوارول غواړي، خو خدای دې وکړي چې په دې کې بالاخره زموږ افغان ولس د دغې بدې ورځې ووځي او ورځې ښه لوري ته ولاړه شي. او په دې فکر باندې نو زه فکر کوم چې که چېرې دغسې همغږي وجود ولري او د طالبانو سره هم دا احساس وي چې په همدې وخت کې د دغې وخت نه ګټه واخلي او له امریکانو او افغان لوري سره چې کومې ناخوالې یا کومې ناحل مسئلې دي هغه په ډېر خورا سپېڅلي شکل په ډېر دانګتېلي شکل د مقابل لوري ته کېږدي او په میز باندې دغه مسئله حل شي، نور د افغان د وینې تویېدلو لپاره بله بهانه ونه ګورو او پرې نه ږدو چې له دغې فرصت نه موږ ګټه اوچته نه شو کړی او یا بالاخره ګاونډیان او نړیوال بالاخره دې نتیجې ته ورسېږي چې افغانان نه سوله غواړي او نه د سولې لپاره کوم هوډ او اراده لري، پرېږدي چې همداسې یو بل سره وجنګېږي او یو بل وخوري. زه فکر کوم دا یو مناسب فرصت دی او نړیوال افغانان او په ځانګړې توګه طالبان باید په دې فرصت باندې ښه منظم فکر وکړي او په ښه شکل ترې ګټه اوچته کړي تر څو دلته نور په دې سیمه کې د افغانستان د آرامۍ لپاره لاره هواره شي او په دې ډول باندې د سیمې ناآرامي ټغر ټول شي او نړۍ له دغې سیمې نور ونه ترهېږي ونه ډاره شي بلکې دلته د سولې او د انسانیت ژوند رامنځته شي او ټول په سوله کې ژوند وکړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې چې زمي خلیزات کومې لاسته راوړنې درلودې د ستاینې وړ دي. خدای دې وکړي چې د افغانانو دغه بده ورځ نور په همدې منډو په همدې زحمتونو او د افغانانو په همغږۍ او د دوی په قربانۍ باندې نوره پای ته ورسېږي او افغانان د ښه ژوند او د مطمئن ژوند او د یوه سوکاله او پرامنه ژوند خاوندان شي.
آیا امریکا به د طالبانو دا غوښتنې چې پوځونه ووځي دی ویلي تر څو چې امریکان ونه وځي موږ د افغان دولت سره خبرې نه کوو او همدارنګه نور داسې وړاندیزونه کړي دي چې هغه د دوی په نظر تر څو چې هغه عملي نه سي دوی به ورباندې او سوله ونه کړي همدارنګه د افغان دولت سره به خبرې. آیا امریکا به د طالبانو دا غوښتنو ته مثبت جواب ووایي او د یو تعداد شونکو دا ویره ده که چیرې امریکایان یو دم د افغانستان وځي بیا به هغه د عوامي کلیزه حالات رامنځته شي؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
اصلي مسئله اشنا داسې نه ده چې زه فکر کوم هر هغه څه چې طالبان وایي هماغه به ټول کېږي او د نړیوالې ټولنې یا د افغان حکومت یا د شته نورو لوریو غوښتنو ته به غوږ نه ایښول کېږي. طالبان هم اوس په دې پوهېږي چې ټوله مسئله مینځارما او زما نه ده بلکې موږ مجبور یو چې که یو څه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې غواړو له افغانانو یې غواړو له افغان حکومت یې غواړو یو څه به داسې دي چې باید له لاسه یې ورکړو. زه فکر کوم په مسکو کې د طالبانو ناستې ډېر داسې څه چې هغه ناویلي وو تر اوسه پورې نړیوالو او رسنیو اکثره وخت په طالبانو ورته بند طالبانو روښانه کړل. طالبانو په خپلو ناستو کې د امریکې د متحده ایالاتو استازي سره په ډاګه دا منلی ده چې که چیرې امریکایان ونه وځي او یا د وطن لپاره نېټه ونه ټاکي نو دوی به دې مسایل ته نه وي تیار چې د امریکانو یا د افغان لوري ته د سولې په خبرو کې برخه واخلي. زه فکر کوم دا په خپله یو شین څراغ دی په دې لپاره چې که چیرې دوی بالفعل اوس نه وځي نو باید نېټه وټاکي چې د هغې نه وروسته دوی ووځي او د امریکانو لپاره دا یو بهترین طلایي چانس دی چې د افغانستان په جګړه کې چې دوی ښکېل شوي دي او دا د امریکې په تاریخ کې وه اوږده جګړه وه او د امریکانو لپاره هغه څه چې دوی فکر کاوه دومره اسانه نه وه اوس ورته د وتلو وخت دی او په دې ډول باندې به دوی د ځان لپاره بانه جوړه کړي او د افغانستان نه به ووځي. لاکن امریکان او روسان یا پخواني شورویان په دې کې یو فرق لري چې امریکان په دې پوهېږي چې که چیرې د افغانستان نه وځي د افغانستان اور یوازې په وتلو باندې له منځه نه ځي. د افغانستان اور یوازې په دې باندې له منځه نه ځي چې دوی ترې شاته ولاړ شي چې څومره دوی شاته دي دغه اور به انشاءالله بالاخره واشنګټن ته هم راشي. لاکن مهمه مسئله دا ده چې د افغانانو د بدې ورځې لپاره د حل لار پیدا شي. ګاونډیان پرې نه خولی شي چې د دوی په داخلي یا په کورنیو چارو کې لاس ووهي او دا په دې خاطر نه چې د افغانانو بده ورځ کې پای ته ورسېږي بلکې د دې په خاطر باندې چې د واشنګټن او اروپا او د نورو غربي هېوادونو بالاخره کوڅې په امن شي. د دې په خاطر باندې نو که چیرې دوی زموږ د بدې ورځې نه په داسې شکل تېښته کوي لکه په نویمه لسیزه کې یا د لمریز کال په اویاومه لسیزه کې چې دوی کوم څه کړي وو نو بیا به هغه څه ورته په برخه کېږي که د خدای رضا وه لکه په 2009 کې چې ورته په برخه شول. همدا لامل دی چې زه فکر کوم دوی دلته ښکېل کړي دي او تېښتې نه یې شاته کړي دي. ګنې امریکایان په ډېر اسانه باندې ځینې میدانونه پرېښي او په نړۍ کې دا تاریخ شته. لبنان او سومالیا د هغې ښه مثالونه دي. خو زه فکر کوم چې افغانستان د هغې سره توپیر لري او دوی په دې پوهېږي چې که د کابل او د افغانستان کوچې او کلي او انګلونه نه وي په امن نو موږ په اروپا او په واشنګټن او د امریکې په متحده ایالاتو کې هم نه یو په امن. دا هغه څه دي چې دوی دلته ښکېل کړي دي او مجبور کړي دي چې دلته ځان ته د خټې یوه پوزه کېږدي د هغې نه بیا وروسته پکې سپکېږي او له افغانستان نه ووځي. افغانستان ته راننوتل ډېر اسانه دي خو له افغانستان نه وتل ډېر د خدای عذاب دی او ټول تاریخ په دې ګواهي چې هر هغه څوک چې افغانستان ته راغلي په ډېر اسانه راننوځي خو بېرته ترې وتل بیا ډېر مشکل دی او دوی په دې نه دي توانېدلي چې روغ څکه او روغ ککرۍ او روغه سینه بیا له افغانستانه ووځي. دا هغه څه دي چې زه فکر کوم دوی مجبور کړي دي کړي دي چې څومره چې جنګېږي دغه جګړه نه د دوی په ګټه ده نه د افغانستان د ولس په ګټه ده. هغوی هم اوس په دې پوه شوي دي. اوس یوه مسئله په داسې شکل د حل کېدو لوري ته روان ده چې زه فکر کوم د دواړو طرفونو ترمنځ به دمیانا موقف یا دریز غاروی طالبان هم دا سیستمانی چه بخواهی نمانل امریکان هم دا سیستمانی چه بخواهی نمانل دا هم دوا شکولی او شنکی راهونه دی چه دا افغان ولس دبا دی ورازی بخاطر الله تبارک و تعالی خود دوار و طرفونو با مخارا کرن چه دوی مجبور دی لفخانه و دریزون و سنرم شی مقابل نوری تا توار کی او بالاخره مسئله زور جالی تولار شی تا فکر کوم چه مسئله دا پارتی سرشا سر فرحان و په ډیر ښه شکل باندې مخکې تللی ده او له خدای نه هیله دا ده چې نور افغان ولس له دغې بدې ورځ نه په ګنډلي ګرېوان او په عزت او خپلواکۍ جیرون ته راوځي.
مننه. په افغانستان کې د جنګي جنایتکارانو د نیولو په سلسله کې د هزارو یو قومندان علي پور ونیول سو چې بیا وروسته هزارو په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې وکړلې او پر امنیتي ځواکونو یې حملې او همدارنګه خشونت رامنځته کړي. تر څو سرور دانش دغه قومندان بیرته په ضمانت خوشی کړ، ستاسو د نظره د هزارو ورونو ملاتړ د جنګ سالارانو څخه همدارنګه چې ولې دولت نشي کولی خپل تصمیم عملي کړي علت څه دی ستاسو د نظر؟
اصلي مسئله دا ده اشناصب چې که دغسې سرکشه قومندانان او زورواکان د پښتنو وي که د تاجکو وي که د ازبکو وي که د هزاره وي او که د بل هر افغان ورور قوم وي، قوم باید په دغسې ککلو کرژړنو او خدای ناترسه انسانانو پسې ونه درېږي. زما په نظر باندې چې تر اوسه په افغانانو باندې دغه بده ورځ دوام لري، یو علت یې همدا ده چې دا افغان قوم چې په قومونو ویشل شوی، دغه قومونه ډېر وخت باطل ته زندهباد وایي، باطل ته تلپاتې وایي، باطل سره ودرېږي. همدا لامل دی چې دغه بده ورځ زموږ په دې ولس باندې نوره پای ته نه رسېږي. موږ ته دا په کار وه چې کله علي پور یا قیصاري یا هر څوک نیول کېږي، که د هلمند نه راوړل کېږي، که د قندار نه راوړل کېږي، که د فاریاب نه راوړل کېږي او که په کابل کې نیول کېږي، هر هغه څوک چې د قانون په خلاف وي، د افغانانو عزت یې تر پښو لاندې کړی وي، د افغانانو په وینه ورختلي وي، د افغانانو په ژوند ورختلي وي، دا خلک باید محاکمې ته راکش کړی شي. بدون له توپیره دوی باید د قوم سره ربط ورنه کړی شي، او قوم باید دومره ناپوهه او جاهلانه موقف ونه لري چې په یوه ظالم او جابر او یوه خونخور باندې دوی ودرېږي او په هغه په سر باندې مظاهرې وکړي. مظاهرې همداسې مظاهرې نه، بلکې ورانکارۍ ته لاس واچوي، ترهګرۍ ته لاس واچوي، د پولیسو پوستې وسوځوي، د تلاشۍ مرکزونه وسوځوي، د جالبجاز مرکز وسوځوي، پردیو دوکانونو ته اور واچوي، د خلکو موټر او فردي او شخصي شتمنیو ته اور واچوي، او هغه یا چور کړي یا یې وتښتوي یا یې بالکل له منځه ویسي. دا انساني عمل نه دی، دا یو داسې عمل وه لکه سړی چې د وحشت او د بربریت اصلي څېره ګوري، او د دې په خوا چې بیا ډزې شروع شي او وسله راویسته شي سرکو ته، دا هغه څه وو چې وشول. د دې نه مخکې همدا شوي وو. له هزارګانو ورونو نه زموږ هیله دا نه وه چې په دې ډول باندې عمل ترسره کړي، او د یو فاسق او فاجر انسان که هغه حقیقتا فاسق او فاجر وه او که متهم وه، بس پرېښول شوی وای چې محکمې د هغه په ارتباط باندې تصمیم نیولی وای، که چیرې پاک سپېڅلی وای بېرته خوشحال شوی وای، او که چیرې ظالم او مجرم او تېری کوونکی وای، نو بیا باید د تورو تمبو شاته غورځول شوی وای او د خپل عمل جزا یې تاللی وای. خو زه فکر کومه چې ښاغلي سرور دانش د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال په دې ارتباط باندې چې کوم ګامونه اوچت کړي، له شکه پرته زه فکر کوم چې دا به د ښاغلي اشرف غني سره په همغږۍ کې اوچت شوی وي، او هغه څه چې په ده باندې د خواله رسنیو نشر کړي دي او یو کلیپ په شکل کې دی راوځي او یو ډول د حکومت نه مرسته غواړي او د هغوی نه عفو غواړي او د خپلو ټولو جرمونو په ارتباط باندې هغه کړنې ته ځان چمتو بولي چې هغه باید قانون په ده باندې عملي شوی وای. د دې سره سره هم باید دا سړی محاکمه شوی وای، او د دې سړي محاکمه تر هغه وخته پورې چې نوی محاکمه شوی باید نوی خوشحال شوی. خو که چیرې دا د ولس په خیر وي، او دا هم یو ښکلی او یو حقیقي او کاري تصمیم وي چې دی په ضمانت خوشحال شي، او له هغې نه وروسته عدلیه او قضایي مراجع او ذي دخل ادارات د ده ټول مسائل وڅېړي، که چېرته په ده باندې ادعاوې ثابتېږي دی د ټولو تمبو شاته وغورځوي، او نور ده ته دا وویلی شي چې هېڅکله د خلکو د احساساتو په غلط شکل ګټه اوچته نه کړي. زه فکر کوم ښایي دا یو ښه عمل وي، لاکن په ټولیزه توګه د داسې یو انسان خوشي کول ښه پایله نه لري، او ده هغه چاله لپاره چې زورواکي کوي هغوی وایي چې که چېرته مظاهرو ته خلک مخه وځي زه بېرته خوشحاله کېږم. دا یو ډول هغوی تشویقي چې غیر قانوني او غیر انساني اعمالو ته او په دې ډول باندې باید نه وای شوي. خو که چېرې دا قانون ولس لپاره دا په خیر وي، د عامه ټولنې لپاره دا په خیر وي، نو کوم تصمیم چې نیول شوی خدای دې وکړي چې بالاخره دغسې کرغیړن او زورواکه افغانان چې د نورو افغانانو ژوند یې تریخ کړی، د نورو افغانانو تاریخ یې تور کړی دی او په هغې باندې تور داغ لګوي، دغه کسان محاکمې ته کش کړی شي، محاکمه شي او د ټولنې نه ټول شي، او یا اصلاح کړی شي یا محوه کړی شي تر څو دغه ټولنه د دوی د بدمرغیو او د دوی له بدو اعمالو خلاصه شي.
د علیپور او همدارنګه مخکې د قیصاري او د نورو قومندانانو نیول او بیرته خوشي کول، دا به د افغان دولت د حیثیت دپاره څومره په ضرر وي چې او د خلکو بې اعتمادي به پر دوی باندې څومره زیاتې سي، په داسې حال کې چې راتلونکي ولسمشریز انتخابات هم را روان دي، آیا دا به خپله تا د اشرف غني حیثیت و مقام ته ضرر ونه رسوي؟
اصلا که سړی واقعي انسان وي او د اشرف غني او د دې زورواکو له پلوۍ پرته دې مسلې ته د سپېڅلي افغان په سترګه ګوري، په دې کې هېڅ شک نشته چې دغسې کړنې، دغسې نامکمله بې ځایه تېزه منډه او بیا ځای په ځای درېدل او د افغانانو د شته نظام او د ځواک او د واک سپکاوی نه یوازې اشرف غني ته بلکې د ملي وحدت ټول حکومت ته د سپکاوی دی. بل دغه کوم کسان چې اوس په حکومت کې دي دا ولس ته داسې پیغام ورکوي چې زموږ هره منډه آني ده او هر څه چې کوو هغه تدبیر نه لري او هر څه چې فشار را باندې راغی هغه بیا ستاسو منافع هم په نظر کې ونیسو او هر هغه څه چې زموږ د پردې تر شا معاملات او جوړجاړي شروع شول هغې باندې ځو ولو کسل فصلو ستاسې یعنې د افغانانو د ولس د منافعو او ګټو سره په تضاد کې وي. دا د دوی سپکوالي ته لار هواروي، د دوی د تدبیر خاموالي ته لار هواروي. ګوره زموږ امنیتي ځواکونه په ډېر اخلاص ورشي، یو کس را ونیسي، رایې ولي او بېرته یو جناب عالي یا یې ضمانت وکړه یا یې بیا خوشه کړه یا مظاهري وشي. که چېرې دغسې سیستم چلیږي، دا سیستم سست سیستم دی، ناکاره دی او دا د افغانستان لپاره ګټه نه رسوي، ما په نظر باندې باید دغسې کړنې ترسره نه شي چې د هغې عاقبت حقیقي نه وي، د هغې ټوله پروسه حقیقي نه وي، په هغې فکر نه وي شوی، هغه د افغانانو د بدې ورځې په خاطر باندې نه وي ترسره شوي، په هغې کې کومه مسئله یا سیاسي جوړجاړی وجود ولري، په هغې باندې د آینده انتخاباتو لپاره ځان ته یو نوم جوړول او یو نشان اخیستل هدف وي. زه فکر کوم د افغانانو مسئله تر دې ډېره ارزښتمنه ده چې د انتخاباتي کمپاینونو یا د شخصیتونو د دعمي کولو په خاطر پرې کار واخیستی شي. بل افغانان هم باید هوښیار وي، په افغانانو کې هم باید دا منطق وجود ولري چې هر هغه څوک چې دغه فکرزرنه لوبه ورسره کوي د هغوی لوبې ته په سپکه سترګه وګوري او هېڅکله په هغې شخصیتونو باندې باور ونه کړي او خپل د راتلونکي مسیر او راتلونکی د دې خلکو کرګېړنو لاسونو ته وانهچوي. دا هغه لار ده چې موږ کولی شو چې د خلاصون لوري ته لاړ.
د ایران مداخله په افغانستان کې تاسو څنګه څېړئ؟ په داسې حال کې چې داسې راپورونه کول سوي چې د لشکرې فاطمي په نامه اوس په افغانستان کې هم فعالیتونه شروع سوي دي چې دا دی اوس په فراه کې او هلمند کې حمله کوي د طالبان تر څنګ ولاړ دي، همدارنګه دوی په افغانستان کې خاص اهداف لري، که څه هم دغه ډله دولت ممنوع اعلان کړی ده مګر بیا هم دوی دغه زرمشتو منطقو کې فعالیت لري. تاسو د ایران او په خاص ډول د دغې تروریستي ډلې فعالیت څنګه څېړئ په افغانستان کې؟
دا ډله څو کاله مخکې د لومړي ځل لپاره په داسې شکل باندې پیل شوه چې دلته شته د ایران ایجنټانو په افغان شیا مذهبو کې که هغه زرګانو که غیر زرګانو د دوی لپاره ځینې دولتي قاتلان پیدا کول او د دې او د هغې وعدې په زور باندې د ایران ته ورکول او د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک هغوی روزل او د ډېرو ناچیزو امتیازاتو په بدل کې دوی سوریې ته استول کېدل، هلته دوی ونیول شول، دوی احرار الشام ونیول، دوی داعش ونیول، دوی نورو ډلو ونیول، هلته دوی په ژبه هم نه پوهېدل، بیا د وهلو او تحقیقاتو نه وروسته وژل کېږي او غورځول کېږي چې د ډېرو تابوتونه په مشهد کې خاورو ته وسپارل شول، ځینې تابوتونه دشتې برچي او درجاتو د افغانستان هرات ته راغلل، دلته خاورو ته وسپارل شول. دغه لوا د فاطمیینو هغه وخت رامنځته شوه او دی باغی وقتی زمان ازار داو چه دی با کوشش دی چه دغت یو زواب پا نوری سر که دا افغانستان بیرون دی جور که او کلا چه دا افغانستان پا مسائلو چه دی تا پا کار شی پا افغانستان که هم کار تری واخلی هم داغ اوس و هم فصلی اوس پایل کردی چه دی لسوریه و روستا کلا چه بسوریه که دی احتیاج کنیدی یا علت ورطالتیا کنیدی او بشار لطب نور نگوری چه دی مسائل پا غال واخلی دا مسئله با دی افغانستان تراوری او دخبل کرغیرن انقلابی سیستم یا د دغه کرغیرن و افکار و د صادرولو په خاطر با دی پا افغانستان که د دغه کسانو نه د مسلح یا وسلوال ځواک په شکل کار اخلي او منسجم کوي به یې که چیرې طالبان په دی باندې وپوهېږي او طالبانو ته دا معلومه وي چې دا ځواک به سبا د افغانانو نه بلکې د ټول مسیر په ضد باندې استفاده کېږي دا لشونتیا لرې نه ده او افغانان باید په دې وپوهېږي چې دغسې یو سیستم رامنځته کول او د پردیو په اشاره او د پردیو په روزنه د پردیو د اهدافو په خاطر په افغانستان کې که تر هر بیرغ لاندې هر وسلوال ځواک وي چې د افغانستان د حکومت د مرکزي ځواک نه بیرون وي دا د افغانستان لپاره د منلو وړ نه دی او دا د افغانستان په راتلونکي او په اوس او په پخوا کې په تاریخ کې زموږ دوی په ضد تمام شوي دي همیشه د افغانستان په زیان تمام شوي افغانان باید دې ته پایدار وي یا او هېڅکله پرې نه وي دغسې ډلې رامنځته شي د شکه پرته ایران په ټوله معنا باندې کوشش کوي چې په افغانستان کې مداخله وکړي د افغانانو تاریخ له منځه ویشي د افغانانو افتخارات په خپل نامه معرفي کړي افغانانو ته د شیعیزم انقلاب صادر کړي دا هغه څه دي چې د دوی او د عربانو تر منځ چې جګړه روانه ده افغانان هېڅکله باید په دې جګړه کې ښکېل نه شي موږ نه د هغه چا جګړې ته ورځو یا د هغه چا ملګري کېږو چې هغه شیګانو ته کافر وي او نه د هغه چا سره ملګري یو چې هغوی د شیګانو انقلاب زموږ هېواد ته صادر کړي زموږ وګړي خپل مذهب لري خپل دین لري له پخوا یو ځای اوسېدلي دي او له پخوا یې د افغانانو په شکل باندې یو د بل ته ژوند کړی افغانان باید دې ته هوښیار وي چې هېڅکله دغسې تفریقې د دوی منځ ته ور وانه چولی شي او د دوی د تفریقې او داوالي نه بیا ګټه وانهاخیستلی شي او د خپلو اهدافو لپاره یې ونه کاروي زه فکر کوم د دغه دا لشتون د افغانستان لپاره مضر دی او افغان امنیتي ځواکونه په خورا میړانه او زړورتیا باندې باید د دوی مخه ونیسي او په داسې شکل یې مات کړي چې د تاریخ په اوږدو کې غلیم یا هر ګاونډی چې د مداخلې نیت ولري دا نیت نور لکه کری وباسي
که افغانانو چې لوی ځواکونه دلته په ګوندو کړي انشاءالله ځوانان په ګوندو کولی شي. تاسې ویل چې افغانان باید په دغه جګړه کې ښکېل نه سي په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي یوالي د حکومت اجرایي رئیس مرستیال پرون د ایران په پارلمان کې واضح په ویل چې زموږ جنګ د کافرانو د مقابل طرف یو کافرانو ویله د سوریې کارمانان یې وستایل او دغه جنګ یې وستای او همدارنګه داسې خبرې یې وکړلې چې هغه یو افغان ته نه ښایي نو بیا څنګه کېدای سي چې افغانان د موږ وایي چې دوی په دغه جنګ کې نه دي ښکېل په داسې حال کې چې داسې دولتي مقامات د ایران په پارلمان کې داسې خبرې کوي
ځین وخت د افغانانو یو خاصیت دار چې چیرې موږ تاسې د جهاد د دورې نه ورته وګورو چې کله مسئله د امریکایانو او د روسانو او د شورویانو ترمنځ سخته شوه د هغې نه وروسته ورته وګورو چې دلته ګاونډیو هېوادونو اختلافات او سیاسي تربینتونه او استخباراتي تربینتونه راغلل اوس هم همداسې دی ځینې وخت افغانان که په هر پوست باندې کار کوي یا په هره وظیفه او دنده دوی ته ګمارل شوي کله کله داسې بې واکه خوله خدای جل جلاله رسوا کړي چې هغه پټ پلانونه چې دوی د ضرورت نه پټ کړي وي هغه پرې څرګند کړي زه په دې وینا ته په ډېره ښه سترګه ګورم بلکې وایم چې دغسې کسان ښه دي چې وغږېږي چې موږ دوی وپېژنو چې دوی د چا لپاره کار کوي دا وینا چې هلته وشوه د دغې وینا پور هغه بې ګناه هزارګانو پرې کړ چې له یوې مخې قتل عام شول او همیشه په دوی کې انتحاریان او ځانمرګي خپل ځان ته چاودنه ورکوي او د دې داسې کسان چې هغوی په لوبه کې نه دي شامل وژل کېږي دا هغه څه دي چې که چېرې دی خپل قوم ته ځان صادق بولي که چېرې دی خپل مذهب ته ځان صادق بولي نو پردۍ جګړه خپل کور ته راوړل تر دې مرکب او مجسم حماقت په نړۍ کې نشته چې ته پردۍ جګړه خپل کور ته راوړې د پردیو د جګړې خس و خاشاک خپل زوی او لور او ښځه او خپل وطنوال وګرځوي دا هغه څه دي چې زه فکر کومه دغې قوم ته پکار ده چې په دې وپوهېږي چې دوی د چا لپاره کارول کېږي دوی د چا د جګړې د سون مواد دي بالاخره دوی د چا د اهدافو په خاطر باندې کارول کېږي که چېرته دوی په علمي ډول دې ته روان دي نو زه فکر کوم دا خو د انساني منطق سره په تضاد کې دی، او که چېرته په ناپوهۍ باندې روان وي نو باید پوه شي او د دې لوبې نه ووځي. نو او بل تمه زموږ د افغان حکومت نه هم دا وه چې دغسې کسان خوله بنده کړي او پرې نه ویدي چې داسې کسان د دوی په رژیم کې وجود ولري چې هغوی هر اړخ ته چې تله درنه شي ورکوب کړي. نو بیا خو ویره دا ده چې که سبا ته لږ مسئله وي نو بلې خواته کښېښایي دی د بل چا بیرغ پورته کړي او د افغانانو اولویتونه او د افغانانو ملي غرور په ځمکه ووهي. نو دې مسئلې ته په واقعي ډول باندې باید ښه بنسټیز نظر وشي. په دې ارتباط باندې باید موږ یوه ملي مسوده ولرو، د افغانستان د ولس په کچه باید یو قانون دې ته ولرو چې هر څوک په دې مسئله کې ګیر کېږي دې ته د ملي خیانت په سترګه وکتلی شي او حکم یې باید اعدام وي، تر څو هېڅکله د افغانستان د ګټو او د ولس د غوښتنو په خلاف باندې څوک ونه غږېږي او پرې نه ښودل شي چې دوی هغه څه وکړي چې د دوی باداران یې غواړي یا بل چا ورته ویلي وي یا یوازې د یوه مذهبي نظر په خاطر باندې د ټولو افغانانو مسیر او ژوند دوی خرڅوي. د دوی په سرنوشت باندې دغه هسې کسان داسې څه ووایي چې هغه بالاخره ټول د دوی په ضرر دي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلوماتو نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.